پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي، دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د کندز د مستوفیه چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی، خو د دې ولایت یو شمېر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو د ورکړل شوې مالیې په وړاندې دوی ته حکومت هیڅ ډول خدمات نه ترسره کوي. فرانسا وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 80 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ پر ټویټر یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د روانې جنوري میاشتې د 14 او 23 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په سرحد کې ترسره شوي دي. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي موارد موندل دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 14 وو زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤلونو ویلي چې په نوي 10 مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو 2 کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. خو په خوا یې ویلي وو چې په دې نوم کوم کس په افغانستان کې نه دی برمته شوی. او متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. لن خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بیا له طالبانو وغوښتل چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې برمته شوی امریکایي قراردادي دی خوشی کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که افغانستان سره چټکې مرستې ونه شي خلک به ومري. طالبان وایي ژر به سړو او ګرمسیرو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شي. خبرونه کې اورزګان کې د څرځایونو پر ستونزو هم خبرې کوو او دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر اغیزو پکې خبرې کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي 2 کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کیږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ښاغلي بایدن د غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچس سملاسي خوشی کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې 2000 کال د فبروري په 1 دېرشمه په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوختو وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوې اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل ده چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډېر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پورې تړي. خو آیا د مارک ازادي باید د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي رادیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنی نه دی چې ګنې د مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی
راپورونه وایي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادېدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداری دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهارشنبه په ګرمسیر او نږدې یوه میاشت وروسته سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیرته پیلېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا یو ویډیویي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
لیو اوګد زند ورسته د پانتونونو درسي بیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی اقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پانتونو د بیا پیل نیټې داسې اعلان کړي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به دلوي د 14 نیټې سره درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدی درسونه دوام وکړي ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلون کې سمستر بعد 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي، او همدارنګ په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حد 8 تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان بام په دې څونه یو کې خپل نوملیکنه بشپړوي، او راتلون کې کال د وری په 20مه به په سرتسیرو او په لمړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په شاوخوا شپږو میاشتو کې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر په تیره بیا د نجونو لپاره له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د هلکانو سره په ګډه پوهنتونو ته تلای شي که څنګه. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په اکثر ولایتونو کې نجونې له پوهنتونو پاتې شوي، او طالبانو پر لپسې ژمنې کړي چې د دوی په خبره د نجونو د درسونو لپاره به مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی څه وخت مخکې ویلي و چې په پوهنتونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د پارټیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د نجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره دې له شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونو ته پرېږدي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوي تیر اونۍ ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ژمنه کړې چې راتلونکی پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم راځي، خو اوس یو اقتصادي موضوع راخلو. د کندوز د مستوفیات چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله د دغه ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د خود دې ولایت یو شمیر مالیه ورکوونکې انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو په بدل کې هڅ ډول خدمات نه ترلاسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستوفیت چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستوفیت د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوایدو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې زموږ سره پوره پوره همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یوه روپۍ هم نه بې ځای کیږي، او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي، او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هېواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاتی رو دول سیزو کیز موجه ده کرن سیکتور ته هیچ پام لرنه نده سوی او ترسنگی ده سوداگری او صنعت پا برخه که هم ده پام وار کار نده سوی نو لامل اوس موجه ده نور هیوادونو واردادی توکو ته محتاجیو که په دې دریو برخو کې کار وسي موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشتې ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیاد اقتصادی دی مملکت چه قویس و دی منگ دی اغلس دی خواهشات اگه ضرورتون طول لم دیل آره نمرفوتی فقیر با نپاتی که غریب با نیپاتی معمول تا با معلم تا با هر یو تا با خل وقت سر معاش ور کرسی او تا آوازون جگی که نها روز او رو شکایتون کی یا غچی گی نو دی دغ شکایتون دی خاموشی پا خاطر بندی یا قوی اقتصاد پکارد اقتصاد دی منگ قوی او دی هر شا حق پا خل وقت سر ور کرسی شاید اگه شکایتون هم خاموش
د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیشتر مالیه مې پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم در بدل کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاري پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړی که له افغانستان سره چټک مرستې ونشي خلک به ومري او ترهګري به پیاوړی شي. هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړي. تفصیل یې له صفی الله استانګزی اورو.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدې پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې درویشت میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجلې مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالره کابل ته لیږلي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نغدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویو ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولیږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو این ډی پی، کډوال عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث شو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم رازو زینو سیمایزو تاوده مسلو ته اول خبر داده چې په چین کې چارواکو ویلي د هغو کسانو منځ کې د کورونا پیښې پیدا شوي چې د ژمنی اولمپیک لپاره د غلطه ورغلی دی. همکار محمد تکل دا موضوع تعقیب کړی. د تکل سپ د دې خبر جزئیات څه دي؟
مننه. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمنی اولمپیک لګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغي و دیرش نوی موارد موندل دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځنی شمیر کې البته په چین کې چې مخکې څلور ډیر شو ډیر زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د راروان ژمنی اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نویو و دیرشو مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمنی اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 21 پورې دوام کوي. د ژمنی اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیايي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکو باید په چارتر الوتکو کې سیدا پلازمینې پیکینګ ته ورسیږي یا ولاړ شي په الوتنو کې او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو ټستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي. بلخوا روسی چارواکو خبر ورکړی چې د روسی لوبغاړی والیریا واسنیتسووا د کورونا د ټست نتیجه مثبت راوتلې ده. دا 24 کلنه لوبغاړی اوسمهال په پیکینګ کې په قرنطین کې ده. والیریا پر خپل انسټاګرام پاڼه لیکلی دی چې له بعد مرغه په ژمنی اولمپیک کې د ګډون لپاره د هیلې نه هیلې شوې. هغه زیاتوي ښایي کومه ورځ بیا خپل ځواک ترلاسه کړم خو هغه به نو بالکل جلا کیسه وي.
بله، تکل سی بله موضوع دا ده چې په فرانسا کې چارواکو وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاو خوښ پېته ترورستان د محاربې لیکې لري کړي دي. کلانټ په دې اړه هم وایي اړین.
هو، فرانسې اعلان کړی چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې شاوخوا شپېته تنه ترورستان شنډ کړي یا د محاربې لیکو ایستلی دي. د فرانسې پاوز پر ټویټر په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلی دی چې دا عملیات د جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په ګډ سرحد کې ترسره شوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا وسلوال د محاربې له لیکې استل شوي دي خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې آیا دا وسلوال کسان وژل شوي که نیول شوي دي.
مننه تکل سه. سلامات او سیکور ودان اوریدونکو، اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
پاکستان هوکړه کړ چې افغان سوداګرو ته به د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوي رامنځته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یکشنبې په ورځ ناوخته په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د دې خونې مسؤلینو کابل ته د پاکستان د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې د دې او ورته نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د راکړې ورکړې په یوه اسانه تګلارې د افغانستان په 18 قلمه صادراتي توکو د پاکستان لخوا د تعرفو معافول، د کرنې په برخه کې له افغانستان سره د پرمختللي شنری مرستې، په بندرونو کې د سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو د حل لپاره د وی بنسټیز لارې موندلو، او د دوړو خاو د یاد ژمنو د عملی کولو لپاره د وی کمیټې په جوړولو ټینګار او هوکړه کړي. په خبر پاڼه کې راغلي له پاکستانه راغلي پلاوی سره په یاد موارد هوکړه کولای شي د افغان سوداګرو ستونزې لدی ورسته کم یو په چارو کې ورته سانتیا ورامسته کړي. دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې تل افغان سوداګرو د پاکستان په بندرونو کې صادرات او واردات په وړاندې د ستونزو خبره کړې و. د طالبانو حکومت وی د ټاپی پروژې چارې به د راتلونکي کال په سلی کې عملاً پیل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کرمی رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دې ستري پروژې ټولې تخنیکي او لوجستیکي چارې بشپړې شوې او عملاً به چارې هم ژر پیل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان لوري د دې پروژې د عملي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. له دې وړاندې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ترکمنستان هیواد یو پلاوی هم کابل ته په سفر کې د دې پروژې د ښه همغږۍ په موخه د طالبانو حکومت له اړوندو چارواکو سره لیدنې کړې وې. ټاپي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیک پروژه ده چې په ترکمنستان کې کار وختي بشپړ شوی او اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې به هم پیل شي. او نن په کابل کې افغاني د څو بهرانیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سل افغاني 350 پوله، یو ایرو 111 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغاني 60 پوله، یو سعودي ریال 25 افغاني 33 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي کلدار 1200 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1540 افغاني.
اوریدونکو زبیر تر اگرزم خو اوس د لاندې مودې لپاره مایک خپل همکار مرسل زازی ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنه. اوروزګان کې میشت کوچیان وایي وچکالی یې څړ ځایونه وچ کړي او مالونه یې وږی دي. دوی وایي کدې مرستې لاس ور ونه غځول شي ښایي له یوې مخې مالداری له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ، دې راپور ته چې د یوې رمې په غږ پیلېږي.
د څاریو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څاریو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دې نه لري. دا څاروی چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیږي، کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یوه دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یوه غوجله کې بندې کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالو یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. له ډلې په دغه ولایت کې ګلروف وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلي. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاري د خوړو د نشتوالي له امله مړه شوي هم دي.
وروره جواري یې نسته، وروره پروړونه یې نسته، وروره کال نوی پې ګرم سه، وروره له دې اباده به که خدای کالونه آباد کړه و کارونه سره سم سول دي. اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول وږي مړې سولې، د تنګې مړې سوي دي او بل وروره له تنګې وږي دا وري مرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت کې سره تړلې دي.
دا به و 15 کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څاروی ته وچ واښه اچوي، ځکه څړ ځایونه وچ سوي او د څاروی لپاره د خوراک پکښې کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
اوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسم خرڅیږي په 15 په 16000 روپۍ باندې. په پرو یو خروار پرور په لاسو څو باندې خورو، هغه په 15 په 16000 ورته رانیسو. مصرفونه کې مرزونه ډیر دي، دوا وی ورته رانیسو، یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولې دي هغه په 1500 راکې.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلګې په کرهنه مالداری بوختی او د ټولو اقتصادي هم پر همدې کرهنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیر زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری پر ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه و چې برمی بورته ول کیږي، هلته به سپان ورته کینل کیږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ د پاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د ایواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسې په مرسته میاشت موږ ایواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونه ته دي، یعنی راتلونکي پسرلی ته چې آباد بوي او څاروي به یې په ګېډه مړی وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او کنه، او کوه بیا هم د کوچانو څاری ټول کال هم دا ډول په بغارو وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سر لیکلنه چې افغان خبريالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په تیر اګست میاشت کې طالبانو له خوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سیوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړې. د ورسپانې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه او دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي وو، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړی شوي اوس په موقت ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال څېړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل ویب پاڼه کې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او دغه راز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوځ دا ډله د حملو لپاره پنهخه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډېر لوړ پوړي قومندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هېواد وسلوال ځواکونه ړنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کېږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تروریستي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند و چې هغه هم د تیر کال د ډسمبر په 9مه پای ته ورسید.
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. د ازادي راډیو څخه د شلمې کلیزې په مناسبت موږ په ازادي راډیو څخه د شلو کالو کې ډیر څه زده کړل. له هرې خبرونې څخه لکه اجتماعي، سیاسي او ټولنیزې، له هرې خبرونې څخه مو بیل بیل خوند واخیستل او یو څه مو تر زده کړل. ازادي راډیو واخه راډیو د ښې خبرونې لري. زه دنګړی مینوال یم. السلام.
له هر سنه مخکې د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. رب دې وکړي چې ټول براته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ وي. نوم یې اقبال رضوان، د پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. له هر سنه مخکې د ازادۍ راډیو ته دغه شنکلن مزل او دغه شلمه کلیزه مبارک وي. واقعیا د افغانانو د حالات او د هغوی اواز یې په داخل کې تر مرسرو چارواکو هر وخت رسولی ده او پر رسنیز ډګر کې د افغانستان ولس لپاره ډیر خدمتونه کړي دي او هم یې همدغه د افغانستان د ولس غمګین تصویر هم په داخل کې چارواکو ته هم نړیوالو ته انځر کړی دی. موږ یې د فعالیتونو څخه راضي یو. رب دې تل همداسې سرفراز او سرولی لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدلہ حمدار جمله زابل ولایت تاسو ته پیغام پلو. ډیره ډیره مننه ستاسو رادیو نه. ایوان اړی مننه. خدا دی وکی سی نورم پا مختگ وکی او نور هم داسی روشان و چلانده وسی زک از مش پس بند که دیر اغیز را وستلی دی زک دا ورک پیون و ورک عزیزان و پیغامون او داسی نوری شیش اخ پروینی داری خدا دی وکی چی نور هم دارکم زلانده پا دسی وسا زیر خدای پا من شوخت
زمال خوا هم دومره په نورو خبرونو کې زمال همکارانو سره ووسی.
اوریدونکو دولسمې بجې شوې په مکړې لاندو خبرونه ته د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې په 14مې دورې کې د لغمان د خلکو استازی نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. طالبان وایي د دولتي ورځپاڼو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي، خو د رسنیو ځینې مسؤلان له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ و ډیرس نوې پیښې ثبت کړې دي. او فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شپېته ترورستان د محاربې لیکو لري کړې دي.
پینځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو پینځویشت دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننی اونیز بحث کې به کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف د شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې و. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستاني پلاوي د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړي دي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغان د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ مسایل هم شامل وو. داسې مسایل وو چې پټې خبرې پیښ شوې وي، یعنی رسنیو ته نوي برملا شوې.
بلې، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوه ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګوندی هیواد یو لوړپوړی هیئت افغانستان ته په راغلی و او د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمیر مشرانو سره همدغه سید ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنیفی صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وسول مجالس وسول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار معید یوسف همدغه سید لومړی وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمائندگانو او مسولینو شرکت کړی و افغانستان ته راغلی و دلته د افغانستان د کابینې د غړو ترڅنګ د خصوصي سکتور مسولینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول سي. اته موارد وو، لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبرې وسوې او نظریات شریک سول. همدارنګه په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبرې وسوې او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارنګه د پاکستانی طالبانو د ګواخ مسایل شامل وو.
په مجالسو کې چې پاکستان د کابینې له مسولینو سره وسول په دغو موضوعاتو باندې خبرې نه دي سوي. واځي ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د پاکستان په ځینو برخو کې مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي. په دغه اړه باندې د پاکستان له لوري څخه اندېښنه وشول او دغه موارد یاد سو. همدغه سی په ځینو بندرونو کې په دغه ساحو کې کله کله ځینې امنیتي پیښې وړي پیښې سوي دي. دغه موارد یاد سو او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړ او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي او دا دومره لنجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابین اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د پلور کچه باید دغه تفاهم وسو.
وسیق صاحب بخی،
په نورو موارد ستاسو ورته یادونه وکړ، په باندې مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیق صاحب چې موید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې و چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د ډلو لخوا یا د وسلوالو ډلو لخوا نورې ډلې خو نه دي. د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بیلتون پالو او همدارز له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو نه ده. هغه ویره څرګنده کړې و چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي. دا مسله په هیڅ خبرو کې را برسېره نه شوه.
بله، په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی. د دوی د سفر مخه تر ډیره هده پوری دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو شکیدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتي مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتي اړیکې ټینګې سي. همدغه سي د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لور ته سي. خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي. همدغه سي د کرهنې او زراعت ته تقویه ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي، دغه سي د تجارتي مالونو دره واردولو او صادرولو کوم ستونزې دي، همدغه سي د بانکي مسائل چې تر اوسه په تجارانو ته ولر ستونزې او خوندونه رامنځته کړي. ډېر فوکس په دغه موضوعاتو باندې او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول.
مننه واسق صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم لتاسو نه دا پوښتو چې د خاصو مسایلو د لنجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده؟ خو اوس ښاغلی همدرد ته ورځو. شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنونکی. همدرد صاحب، که د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رارسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي، دا څه معنی؟
سلامونه
تکل
صاحب، تاسو ته، وسیق صاحب ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته دغه مر کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هیواد ته سفر کوي، معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي. دغه مر کوم چې زمینی په دې اړه باندې خبرې شوې، ځکه د پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځه لوی مختلف دي. یو د پاکستاني طالبانو مسله ده، د اغزان سیم د تیرولو مسله ده او همدار د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته او د دوی پالیسی د هند په اعتبار به چې هغه سره خطونه د افغانستان حکومت ظاهر کی چې لبی اور وخیر چې پر کومه چې په دې مسایلو به خبرې شوې دي خو د ځینو دلایلو لامل کې دی چې د افغانستان اسلامي امارت و دې ته جواب ونه لري لیکن تر دې وړاندې هم محید یوسف او د پاکستان کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وې چې د ټي ټي پی مسله ډېره واخونکې مسله ده او په دې وروستیو شپږو میاشتو کې بریدونه هم هلته ډېر شوي دي او د بلوڅو بلتلطانو بریدونه هم هلته ډېر شوي دي. نو د دې اندېښنه دا وه زه فکر کوم په دې اړه خبرې شوي دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې به څه مسله
مننه. تاسو د بلوڅ بل تونپالو او د پاکستاني طالبانو د غواخونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوی دی یادونه مو وکړه. د فکر کوي چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستاني طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله د دوی ترمنز دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنز؟
ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې برید وکړ تر هغه وروسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد تر نامه په سرپرستۍ لاندې د طالبانو تحریک سره لومړني کارونه چې دغه شول او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او دا سول چې چارته د ملا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو. تر دې وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کې خود شو بیت الله مسعود یعنی دوی چې موږ د ملا عمر امارت منو او د زموږ مشر دی تر هغه وروسته حکیم الله مسعود او څومره مشران هم روسه په چراغلي دي دوی بیات ورسره کړی د افغان طالبانو سره په دې تیرو شلو کلونو کې وګه په وګه د افغان طالبانو سره جنګېدلي دي په ډېرو مواردو کې. نو زه فکر کوم چې هغه صحیح ده چې د پاکستان د حکومت سره به هم دوی هلته ښکېل وو لیکن دوی خواته هم همکاري درلودله د افغاني طالبانو سره ځایونه ورته ورکړي وو. نو اوس داسې وخت راغلی دی چې دغه اصلي زه فکر کوم چې کوم هغه چې دی اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نظام سره د مشرانو د طالبانو لیکن هغه اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی او دا سرتیري د دواړو برخو چې دی او د بل سره ملګري په سنگرونو کې پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي امارت افغانه پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري. نو یو میاشتنی اور باندې چې د دسمبر په نهمه پای ته ورسېد دغه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو وانخیستل.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو ترمنز اړیکی همدغه سیدی چې خغله همدرد وي یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړي چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستانی طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تروسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تمه لري یا فکر کوي؟
بله تکل صاحب یو د خواخوږي خبره ده چې ټوکل چا سره خواخوږي لري په دینو مسایلو مواردو کې دا بیل مسله ده. د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسی دا ده چې د بل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان شکیل کړي. زموږ پالیسی دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن په افغانستان کې امن او همداسې په پاکستان کې امن دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده. ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري چې دغه څه مسایل رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي. دغه څه ورته تمه له پاکستاني لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې څنګه سموالې ځکه چې د حکومت
د افغانستان د حکومت واضح پالیسي هم دا ده چې د پاکستانی طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندیښنه لري دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده او په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دې حل کړي دغه ستونزې ختمې کړي ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نه مداخلې ته زړه نه شي چې په دې کې ځان مداخله کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی هم دا ده؟
بله بله، یعنی موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدئولوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده او په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري، یعنی هغه عمومي اسلامي ایدئولوژي چې طالبان په هغه لار باندې روان دي لغه سره په ټکر کې نه ده؟
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسیږي او ناوی سره مشکل نه ل کپا مسلمانانو باندې ظلم کیږي د ظالم لاس باید ونیسي ونیول سي دغه مخنیوي وسی کپا فلسطین کې وی ک نورو هیوادونو کې وی ک عراق کې په هرڅه کې وی مثلا د دنیا په نورو برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات دغه ټول مخنیوي باید وسی او دغه لیل حاکمانو ته او خپل د منګرو ملتونو له ادارې څخه د ټول د غوښتنې کې چې د مسلمانانو د مظلومیت اواز باید واوري او له سره مستحقوږي لري. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما حالت ور داخليږي، دا موږ د خپل وس او توان مطابق تکو چې هغه یوازې دا چې وسط سیمه په افغانستان کې دا زموږ فعالیتونه چې دي د حکومت فعالیت چې د ټول افغانستان پورې محدود ده. ولپاره چې په افغانستان کې د ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال و الحمدلله پای ته ورسېدی، افغانستان آزاد شو. اوس غواړو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقۍ لپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا لپاره کار وکړو، تر دغه حده پورې زموږ مسؤلیت ده. نورې ستونزې چې په هغه کې یو نوه خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو دا د حکومت پالیسي نه ده.
تاسو ویل چې د وخت مطابق او د خپل توان مطابق د دې معنا ده چې د طالبانو د حکومت رسمي پالیسي دا ده چې نه اوس او نه پراتلونکو کې به په هیڅ ځای د دنیا کې که فلسطین وي که کشمیر وي یا که نور ځایونه د نړۍ وي د پاکستان حکومت او بخې د طالبانو حکومت چمتو نه دی چې هلته مداخله وکړي یا سرتیری ورولیږي یا وسلوال ورولیږي؟
نه، ما دا وخت یادونه نه ده کړې. زه دا وایم چې اسلامي خواخوږي موږ له ټولو مسلمانانو سره لرو او له کوم ځای کې مسلمانان اوسېږي او پر هغوی باندې ظلم کېږي له هغوی سیمو د هېوادونو له حاکمانو څخه مو هیله دی چې د هغوی دا د مظلومیت غږ واوري او وطنړۍ دا غږ واوري. اوس تسي زموږ فعالیت او حتی تر افغانستان پورې محدود ده او زموږ په افغانستان کې د ستونزو حل کول دا زموږ وسیله ده.
مننه همدرد صاحب. د موئید سفر او دلته د طالبانو له چارواکو سره د خبرې اترې تاسو واوریدل، د بسونو جزئیات د ښاغلي وثیق له خولې نه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري او که یو سفر و د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبرې وکړي او لار بیرته؟
دا شکر کوم چې دریم ولکوړی آی هڅه چې کابل ته راځي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان خپلې مشخصې غوښتنې د افغانستان له لوري او په تېر تاریخ کې هم درلودلې اوس هم لري او دوی به خپل کار کوي. مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي تر ټولو مهم مسایل دا دي. د دوی د ترانزیت لار همدغه محید یوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د په تورخم کې هرکلی ورته وویلي، لیکن تر هغې وړاندې د اګست او تر هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم هغه توکي چې چې پاکستان ته به مخکې تلل په هغې باندې د ویش بارډر سپیک بارډر او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي، یعنې دغه د
فرضی کرد چې کوم لارې چې دی د دروازې هغه وتړل شو او دلته د ټول مالونه فساد شو. یعنی دوی خپل کار کوي، منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لار دوی غواړي په آسانو شرایطو باندې. د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي، خبرو ته یې کینوي، ورته مجبور یې کړي په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت په چارواکو او د پلان تر مابند هلته خبرې شوې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا خبرې بې پای د پای ته ورسېدلې، ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وې چې په دغه کرښه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان راخوشې کړئ، د موږ تاسو سره یو نتیجې ته رسېږو. نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه یوسف چې دی په پاکستان کې لږ مطرح شوی دی، او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کې ملکي حکومت دی، بل نظامي حکومت دی. دا محمد یوسف هم چې دا د ملکي حکومت یعنی د صدر اعظم د امنیت شورا دغه صلاحکار دی، نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی به ونه لري. خو تر دې حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت دغه غوښتنې چې دي هغه د افغانستان نه مشخصې دي، د چیپي مسله ده، د ډیورنډ کرښو مسله ده، د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده، او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده. په دې باندې دوی مشخص خبرې کوي، نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللی وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی معاف کړي وو. زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت را ورسېږي بیا موږ پاکستان په نیت باندې پوهیږو او په عمل باندې پوه شوي چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې سره کوم عکس العمل کوي. له بده
بخته یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار دی یو وسیله په توګه کار اخلي؟
د تاریخ په اوږدو کې نوم بینه استفاده کړې و د افغانستان د چیرو حکومتونو، حتی د اعلیحضرت ظاهر شاه په وخت کې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې دی د سوداګرۍ په برخه کې هغه لاسلیک شوی و چې د افغانستان لاسرسی به د کراچۍ بندر ته او د واګا بندر ته و. همداراز دا شان سرشو دي چې په دې باندې د دې عمل ونه کړي، دا اوس کې هم په دې تیرو شلو کلونو کې د دې سره ډېر قراردادونه په دې مورد کې شوي، ولیکن دوی هر وخت د دې نه سوء استفاده کړې ده، او دا یو فشار په توګه باندې د اقتصادي مسایلو د فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې له بده بخته منلې دي، او تر دې وروسته به هم دوی د پالیسۍ ته ادامه ورکړي، ځکه لا د ټي ټي پي موضوع نه ده حل شوی، لا د ډیورنډ کرښې موضوع نه ده حل شوی، او لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي، لیکن د عمل وخت چې راشي به دوی په شا کېږي.
او فکر کوي چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي؟
ګوره، منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید منځګړتوب وکړي، او د فشار نه تار وانه شي. پاکستاني طالبان خپلې غوښتنې لري، په دې تیرو شلو کلونو کې د رد الفساد او ضرب عز په نامه باندې په قبایلو کې چې کوم عملیات وشول، د طالب په نامه باندې، د ملا په نامه باندې، هلته ډېر خشونت وشو، خلک بېځایه شول، کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې، برباد شولې، خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول، تبعید شول نورو ځایونو ته. هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو، نو په دې اساس باندې هغوی هم غوښتنې لري. فکر کوم په اوس وخت کې په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې افغانان تر ډېره حده پورې ډېر زیات مصروف واقع شوي وو، لیکن اوس هم دغه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خواته خلک چې ډېر مظلوم واقع شوي دي، د هغوی نه سوء استفاده کېږي. نو سوء استفاده باید د دې نه ونه شي، دغه چې یو مظلوم حالت کې چې دوی اوس قرار لري، ګوري دوی اوس هم افغانستان چې دی په توپونو باندې ولي، نو د مظلومیت نه باید سوء استفاده ونه شي او مجبور نه کړلی شي، ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړې پایلې ولري.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي؟
بلې، دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول، د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو
متخصصین او نمائندگان درغلی او د ګمرکاتو د سرحدونو د تجارت او د نورو برخو ټول مسولین درغلی دي سره داګانه مجلسونه هم وسو بیلابیل ناستې وسولې او په یو شمېر مواردو باندې توافق وسو چې یو لاغو څخه د افغانستان د صادرات لپاره د پاکستان د مرکزی بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط و دغه ختم شو چې دا بنی همدغسې د افغانستان په اتلس قلم صادراتي توکو باندې د پاکستان لخوا د محصول معاف کېدل دغه مسله وه او په بندرونو کې په شته ستونزو خبر وسی مثلا پاو کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي د ستونزې باید ختم شي دغه د کرهنې سکتور باید قوي شي په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې وي په باندې خبرې وسوي او ارخیزو یا اسانتیاوې به برابرې شي زما په نظر باندې یوه خبله پوښتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي زما په نظر باندې دا یو مهم سفر و او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی او باصلاحیته هیئت راغلی و د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وسوي یو شی چې د اندېښنه وړ و لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسي
همدا پوښتنه ما کوله وسیق صاحب وبخښئ په اوړي کې چې نوی تحول راغلی و په کابل کې هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللي وای دوی په سرحد کې مخه ونیول او د افغانستان کمانې وې کانار و دا ټول خوسا شول او افغانستان ډېر تاوان وکول دې درکه او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کومه ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهدی یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی و او هغه په غرده ویلی و چې موږ ته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي مثبتې وي او یو نوه ستونزه هم رامنځته نه شي زموږ تمه او هیله هم همدا ده چې دوی په دغه ژمنه باندې ودرېږي زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه سوه چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي خو بیا پابندي نه ده ورباندې شوې بالاخره په دې توافق ورسېدلو چې یو میکانیزم باید رامنځته شي یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمائندگان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي مثلا که د تورخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کوم ستونزه رامنځته کېږي دوی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي یو شی چې زه اشاره ورته وکړم لیلی الحمد افغانستان حکومت اوس قوي سوی ده او ټولو برخو کې فعالیتونه موجود دي خپل فعالیت کوي افغانستان اوس د دې جوګه سوی ده چې وکولی شي دغه سی عمل دي هم وشي مثلا له ازبکستان څخه چې کوم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي مثلا دغه پروژې چې نورې احیا سي او کار ولوږي د ټاپو ټاپي پروژه چې په دغه سی مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري په وسط کې پاکستان هم دې ته مجبور ده چې خپل مالونه په شتوګه باندې خپل هیواد ته ورسي واردې کې همدغه سی دغه پروژه ده نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبور چې یو بل ته خپل ضرورتونه په نظر کې ونیسي زما تمه ده چې پاینده کې به دغه سي مسایل نه رامنځته کړي چې د افغاني تجارانو مالونه یې څه دلته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي پاکستان هم خپل ضرورتونه هر څه په نظر کې ان شاء الله نیسي ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سي موارد په لاس کې لري چې پاکستان ته هغه ډېر مهم دي نو زما په نظر باندې پاینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کړي
ډېره زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په 25 دقیقې اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته قدر من اوریدونکو د دې اونۍ بحث په همدې ځای پاتې ورسېده تر بیا د خدای پامان.